په کابل کې لس بجې شوې. په رواني اوسط کې به د مثلث اوومې ورځې خپرونې واورئ. خو تر هغه مخکې خبرونه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوي ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفق نخ افغانستان خبری اجنس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصاویرو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازو نښلول شوي دي. د مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې شراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان یا رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمېر نږدې 15,000 ښودلی چې هلته د استوګنې اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ور بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار کړی. د ښاغلي کرزی په ایکس شبکه کې پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. دا 2021 کال د اگست میاشتې پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته انجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوي. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربی اماراتو په وړاندې خپله لومړۍ 500 تمریناتي سیالۍ کوي. د شارجه د کرکټ په نړیوال میدان کې د غلوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 منټې دوه یا ورځنی تمریناتی او درې نړیوالی شلوریزه سیالی تر سره کی. البته د یا ورځنی لوبو لپاره د لوبډلې نوم لړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشر اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په دویمه 500 لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به درې شل ورځې لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان په غزه کې د پټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانې په سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدی شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کوي. ایران د حماس ډلې ملاتړ کوي. دا ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګری سازمان ګڼل کیږي.
پرونه ته شراخلې د کابل او اسلام آباد دوستي په کوم لور روانه ده؟ په دې ترڅ کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشان تر دې بریده د افغانستان په دوستي تورن شوې دي چې په اسلام آباد کې د جنو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوې دي. پر دې مسلې دلته شخی شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهر بلوچ د دسمبر په 14 په خپل ونیز غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیر اسماعیل خان په بریټ کې کړل کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12 د پاوس په یو مرکز د موټر بم په بریټ کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوجان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حمله وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر ور وغوښت او اعتراض ورته وړاندې کړ. د دې بریټ مسولیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وای چې دا ډله د ټي ټي پی مربوطه چې مشانې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویل دي چې د داربن د بریټ شواهد دي دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل ورته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14 په چمن شهر کې هغه مهال ونیو چې دای د پښتنو له پرلته تربت تروان و چې د بلوچستان په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړې او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ، او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د سکایپ لاره په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب شرغلی او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لمړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډیر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې تیرو میاشتو کې دغه بلنګیم د پاکستان او د طالبان ترمنځ روان دی، او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي، او ځکه چې دا افغانستان کې نه دی، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه قبل هیواد لو تعزینا تچیز و تنفیلو راستول که دل در دوار گواندی تدی اونت وانه دل چی دی و مشترکتو یا دیده مشکلات و سوند و مقابل که یو جدی اقدام نینگر چی دی افغانستان و دی پاکستان روابط دی پاکستان دی ایجاد زینه دی، یعنی دی پاکستان دی جوری دو زینه خر روابط نو، گرچه دوی دوارا یعنی اغسی هوادونه دی که دیر قومی جورختونه سر یوشانت لری، جبه یوشانت لری، مذهب و دین دی که یوشانت دی، لیکن متاسفانه که در کار ندخمه. یوازه دی دوکان پر وقتی که زمایاتی دی در روابط در یو حد پوره عادی شور، او پر وقتی دوکان پاکستان سفر کرد، ذوالفقار علی بوتو کابل تا سفر کرد، دغه دیر نژدی و که دغه روابط دیر عادی شد. متاسفانه پاکستان که اغه تغییرات راغلل د جنرال ضیاءالحق کودتا و د ذوالفقار علی بوتو بندي کیدل، بیا په افغانستان کښې انقلابونه راغلل، تر دننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کښې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچه سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا دی چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کښې دی، خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کښې وي. لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادعا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی دې باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دنه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانان سره
مننه. په همدې برخه کې به له مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبانو هم ویلي دي چې شواهد د راوسپاري ده د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پوځ باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلی دي طالبانو ته؟
نه د دسمبر په 14مه چې د بارو چارو وزارت ویان در زوره بلوچ هغه خبري غونډه کوله، داغه کې هغه هم دغه ویل چې منګه یو وار بیا د خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونی سیو هغه دي پاکستان ته ورس پاري دغه پیخ د دربان چې کم پیخ د اسمر خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورس پاري او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې پراتونکو کې د افغانستان زمکا د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه او دغه سي د دینه مخ کې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونو چور وزیر هم کړی و امیر خان متقی چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولینا 400 یا 500 کیلومتر لري کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوز دی، ذبیح الله مجاهد هم وروسته کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوز دی، نو هغه د دې مخول نیسي. دغه سي طریق طالبان پاکستان په خپل هم ویل دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو، هم دا غزنه بریدونه کو هغه هم دغه خبره کړې ده. دغه سي چې پاکستان کې کوم کارپوهان دی هغه هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرلی هغه هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار چې خپل د خپل امنیت ذمہواری پورته کیو دغه خپل امنیت پرځای کی. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي نگران حکومت او د بیگا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټه د دفاع قائمه کمیټه مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې کوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی، نو کده شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم پاغه خبري وشي. او څنګه چې کستاسو خیلی چې د امریکا د پوز مشر هم چې کوم خبري کړی دی ناغه کې دی ویل چې موږ کده شي په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبري وشي یا شوي دی. دغه سي بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر د جان محمد سگزی او بخی جان سگزی ناغه هم دغه خبره کړې ده چې باید منګه انتقامی کاروایی وکړو، انتقامی بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی،
هم دغه ویل عجیب خبره نه ده د ټویټ وکړي امریکا ته باندې ورکو چې درون الوتکې دلته وی او لدی صاحب د په وینا د سگزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي به څو ساعت وروسته خپل ټویټونه بیرته لري
سوې
پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې څه ده.
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سېنېټر دغه مشر مشاهد حسین هم بیګه دا خبر ورکړه چې کې دې شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې امریکای سره د پوځي همکاري باندې خبري وشي او دغه لورته هم په اشاره باندې ویل کې دې شي چې هغه د مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې منګه د افغان طالبانو خلاف جګړه کو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هواد ځای ورکړي، ناغه ول وس منګه د امریکای یو دریز دی منګه هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګری سبب کیږي او امریکای سره هم دغه غم دی. ناغه و چې کېدې شي چې په لومبي ځل باندې یا ډیر وخت پس زمنګو د امریکای دریز یو شي او دغه مسله چې کومه راغره هغه په شریکه باندې موږ هندل کو دغه هم وزدي لورته خبرې کی.
اتمر صاحب د ترهګری په ځد جګړه په تیرو دولسي سو کې د امریکا به پیلوټال وتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېری حمله وکړي او دوامدار حمله وکړي، بیا پاکستان په ټول تا عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بي ځای شول او ډېر ځان امر واوښته د پښتون ژغورن غورزنګ په حقیقت کې له همدې حمله وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت لته سو خوړو هغه وخت نتیجه ورنه کړه. اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم ځکه اصلي علت وزیرستان کې چې کوم دغه ترهګر ډلې د پخوا نه وي دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قومندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بي پیلوټه تیارو له خوا نه وویشتل شو. خو پارت اکتیف یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دی ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړ شي پښتونخوا کوم چې موږ غواړو، اکثریت موږ یو، یعنی دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانې نه دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او د هغه نه مخکې دغه سرحدونو کې دغه مشکلات، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي. او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکړئ، هغوی دې ته قانع کړئ چې دغه
شبر صاحب زما ستاسو نه یو پوښتنه لرله، لکه اتمر صاحب د سولی سولیز حل د مسلې رئیستو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره دغه خبرو ته وخو. زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کې دي او تسلیم شي، دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغوی ټول همدغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې، تر طالبان پاکستان سره، او دغې په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د طریق طالبان پاکستان غړي واغ را خوشي شو، دغسې د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه را وستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، نغو چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول.
البته دا د اوسنی د کاکړ دا نظر دی کوم پیاتوي د کله چې سبان د دوه کال مخکې طالبانو کابل ونیو، له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل د ټي ټي پی سره پاکستان، بیا اوربند هم شو، بیا دا اوربند مات شو. زما نوم هیر دی، د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې،
نه نه فیض حمید نه، یو ریټایرډ جنرال دی، یو سره خبرې کوو ما نومیر شو، یغه سره ما خبرې وکړې، یغه ویل وای پاوزیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده؟
نه، یو بل
پاوزی چارواکی
نه دی. نو دغه خبره زما په یاد شوه، یغه ویل وای
بریګیډیر سید نذیر بوګی
ګومان کوم دی، یغه ویل سي د پاوزیان هر وخت پوزور باندې باور لري نو خبرو باندې. او بل مومن صاحب د ستاسو خبري پوری مثلا بلوچستان سره هم د پاکستان پوجانو خبري نه دکړي د سولې خبري، ل پښتون د ډلې سره هم د پښتون شورین له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غشتنې دی سولې سړي خو له سره هم خبري نه دکړي. او په ځای دي چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی لږ وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون غورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیول وروسته د څومره سخته خبرې وکړي، هم د پاکستان د پاوس په برخه کې او هم د پاکستان د ټول هټه د پاکستان جوړښت ته تهدید کو د سرګندونی سره ور
پټورو نه غټ سمګلر پټورو نه غټ دا کو پټورو نه زیات بدمعاش پټورو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی، نن د پاکستان فوج دی، نن تاسو ویني چې نن پولیس هم بے وسه دي، نن اف سی هم بے وسه ده، نن اف آی ای هم بے وسه دي، نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي. د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټي ادارې دي دا ټول به وسدي هغه موږ پیژنو د مشتره مخامخ شي ایوان چې په فوج کې د ننه که تاسو ته فکر وي د مشتره ملاویږي را ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج دا پاکستان فوج دا دا پنجاب فوج دی دا 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 ملک دا وحدت دا ملک دا یووالی پا ملک برابر والی فوج ندی دا صرف دا پنجاب تحفظ کی دا پشتون بلوچ و دا نور محکومون و وطن لوٹ کوی تم چی چمرا زوروی تم چی چمرا تکوی تم چی چمرم تخفا کوی پا دی باندی مش خوشحالی جو اپا دی باندی چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلی دی ته به ډېر راته ووایې په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه یې راتړلي وو بیا راته ووایې چې افغانستان ډېر در باندې ګران دی ما ورته ووایې چې که زه درته ووایم چې ډېر راباندې ډېر راباندې ګران دی
اوس دا د علي وزیر خبرې وې په ځای د دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه به د اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب څرنګه همداسې نه ده کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناټو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو له لارې داسې حال کو چې خپلې قواوې وباسل افغانستان نه همداراس د شوروي اتحاد قواوې سل افغانستان وتلې د بننسوان هڅو ته لاره هواره کړه چې بیا ونه شو خو بیا بیل خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کېدای شي څنګه همداسې نه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره نه که چې تاسو هغه ته اشاره وکړه ده بلوچ سره دی سند سره دی پښتنو سره دی او دا د دوی پښتانه اوس داسې شیان نه غواړي د پاکستان نه چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي مستقل واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي بلوچ هم همدا خبره کوي بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډېر پسرخته ایالت دی دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت دی یعنې دوی خپل برخه غواړي سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو او کراچي د پاکستان د لویو ښارونو ځینو دی اوس لیکن ورو ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي ټول قوت د پنجاب سره دی او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کوي بلوچ سره کوي سندیان سره کوي یوازې پنجاب دی دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي دوی داسې نه غواړي چې علاده دوی ځان ته هېوادونه کړي چې دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ راکړي زمونږ حق راکړي مثلا پروژې ټول د دغه ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي نو مشکل دلته دی اوس د
او به خیستاسو خبره پرې کوم خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي قبایلي سیمې دغه ترپونه دوی ته پرې خودل شي دوی پکې د خپل خوخي شری نظام نه پېژول غواړي دی دغه غوښتن لري او غوسه پاکستان ریاست وي چې موږ اوسه کله هم دانه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي نو پی ټی ایم وایي چې دغه هلته کې چې څومره هم بدمنی شوې ده د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک او دا اوس څوک کوي او دوی چې موږ امن غواړو دغه سیمې دې د ماینونو پاکې کړل شي دغه هلته کې جنګ بند کړل شي دغه هلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي. پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده هغوی دغه غوښتنې دي. بیا که بل خوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي هغوی ازادۍ غوښتونکي دي هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو موږ د پاکستان نه بیل شو هغوی دغه خبره کوي. خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي که پرس کا دا خبرې نه سبا روان دي په پاکستان کې که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي دغه سي تر دې پوري د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی دغه لیکنه ما کتل نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره حالات سم کړي نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي تاپی پروژه ده نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي د دغه سیمه کې څومره هیوادونه دي چین دی هندوستان دی دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي خو کاروبار یې په ځای ساتلی تجارت یې په ځای ساتلی تجارت ته څه نه وایي نو هغه وایي چې یوازینی حل وختي څنګه اتمر صاحب ویلي یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي.
خو دلته محمد صاحب اوس خبره په دې کې ده په افغانستان کې د داود خان حکومت راغی له ظاهر شان وروسته لږه سره د اسلام آباد روابط خراب وو. که څه هم اتمر صاحب په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتره کړي د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب وو د پرچم له حکومت سره خراب وو د ډاکټر نجیب له حکومت سره خراب وو بیا چې مجاهدین راغلل هغوی هم هماغه مجاهدین چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی هغوی ترې ګیلمن وو. یوازې ګلبدین حکمتیار له دوی سره دوست پات شوی دی ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی. هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی پاکستان ورسره روابط خراب کړي دي. د طالبانو سره ګوره طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هلته ورغی او ډېر خوشحاله وو مټایان پاکستان کې اسلام آباد کې وویشتلی چې سم حکومت راغی له دې سره هم روابط خراب. خو د پاکستان برخه کې به اتمر
صاحب لنډ جواب دا درکول غواړم چې زموږ څومره هلته کې سیمه کې هغه بې طرفه خبریالان یا پوهان هغوی څخه خبرې کېږي نو هغه و چې پاکستان ته پکار دی که هغه هلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت دی که په افغانستان کې د جمهوری حکومت دی پاکستان ته پکار دی چې هغوی پرېږدي هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او د هغوی په چارو کې مداخلت بند کړي او پاکستان که ستاسو خیلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي اوس خدا و چې موږ خپله پالیسی بدله کړې ده سټریټیجیک ډیپ چې کوم پالیسی وه دوی سټریټیجیکي جوړتیا چې کوم پالیسی وه دوی چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاسوهنه نه کوو. مطلب زما خبره ده چې څومره حمل ته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان که افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پریوي په خپل بهر ته ټیک شي
دا ده. لیکن اتمر صاحب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی پاکستان په خپل لډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه هیڅ کله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه ول کنه سبا د په نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پولې شوې دي ستره محکمه حکم پې کړی دی د بیرته راغواړي په انتخاباتو کې د بریالی شي. بل لورته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومې ایسای چې خبرې شوې دي د عمران خان محبوبیت زیات دی. یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري له سندیانو سره لري له پښتنو سره لري او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري په ځای دي چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی.
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سختو شرایطو سره مخ دی هم اقتصادي مشکلات لري هم سیاسي مشکلات لري هم امنیتي مشکلات لري او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناور اوسي. یوازینۍ لاره دا ده چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي. متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تېر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی. هغه دومره اقتصاد پیشه دلی پا پاکستان که هیچی اندازه تاسه نشه لگه وره نو دغه ستونزی دی پا پاکستان که او که دغه ستونزی او سنی وقت داران دا حل نکی زکی گورم دی نورم دغه ستونزی پس روان دی او مثلا افغانستان سره دوی روابط پیوز دینا چی دا خوی دا خراب شد تاسه پا دغه وقت که دی یو اشار یو میلیون مادر ویستر منگه دست نوایی چی دا زمنگه اخده یو مادر دی باید کل توسی لیکن که دیولور ولی او که دیمسایگری مسئلهی نبیاد پا اساس یو تقسیم اوقات پا اساس یو تفاهم
او بیا پجرمی که باید دا خلقونه ایستل شی منان اکمر صاحب دی مومن صاحب دی پشتیم پا عربانده تازه خبرونه چی دیسه؟
پښتون په اړه تازه خبر دا چې لږ شپه مخکې زه پروګرام ته راتلم نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کړ خو مجبور پښتون ویلی دی که فرض کا څوک مې وژنې هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه بشا کېږم دغه لنډې خبرې منظورم کړې دي او چې زمونږ کم خبریال هغه څه ما خبرې وشو نه غوا چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نن لکه د دسمبر
د تل لپاره د افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شه ل عدالتي ریمانډ نه مطلب څه وي
د دنه په پښتنې ګرویجنې کې لکه دنه مخ کې دا په جسمانی ریمانډ سپارلو نو داغه نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو دا تاسو ویل شي چې هغه دغه ته آسان کو خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړې اصل کې پاغي کې دا اوس په دمن مقدمه ده نیول خو دا د چمن په پیخه کې خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړې ده
د اگست
هغه دا چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست په 13 هغه کې د خبرې کړې وي او هغه کې د سخت خبرې کړې وي د پی ټی ایم زره مشران و چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه زارې مينتونه هر څو توکل منګ نه مني نو بیا دې منګ هم دغه بلوڅو لار خپلولې شو زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی څنګه دغه لار باندې تللی دی ویل چې بنگالانو څوکل د پوس سره منګ بدغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې په هغه
خدا باندې مقدمه وکړه پاکستان د قانون لمخې خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي ورکوله چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکوله چې څوک یو تقریر وکي او خبرو کې وینا وکي نو ته هغه سره داسې نشي کوله
اتمر صاحب ډیر مننه مومن صاحب له تاسو هم مننه لاوریدون کوم مننه دویم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید تر بل خبرونه مو خدای مان
آزادی میلمه السلام علیکم د آزادی میلمه پروگرام د چیل آزادی رادیو اوری په هر پروگرام کې له ودا سې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپل تجربه او نظریات را سره شریکوي نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې درا دی او هلته کوشش کوي نور لوړ زده کړې هم وکړي سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو د غرازې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی سادات صاحب د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست په پیل کې درته وایس چې د افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولي چټک سوی دی
تاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی ډیر یو دردونکو سوال دی چې ول د افغانستان لوستي قشر خصوصا چې په غیبه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی په غیبه باندې کار شوی دی روزل شوی دی په هر برخه کې ول افغانستان نو زی فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ جواب ته اړتیا دی ول زمانه نظر اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ور سره دی پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علوم باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته وخت نه ورکول کېږي، یا دوی شراکت بحث دي شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي، او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
ولې صدر صاحب د طالبانو چارواکي وخت نه وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګ تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي، او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک سمانه، ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور استادان مرفکرن، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر ریسپیک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته وي، دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، 2005 کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د علي زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپله د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و، سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا د هغې نه چې زه فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زه راغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی. هغه نور څه بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی. هغه د ګلوبل رائټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټورنې سره امتیان ورکړو. حقوق ده زه وکیل مدافع شم. ما وکالت امتیان ورکړ او د وکالت امتیان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم. دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی. چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی. د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو دریس په توګه دنده ترسره کړې ده. او اخیری دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی. او در حال کې زه ودی خان زما زما پلار سواد نه لري. زما والدین دوی بي سواد دي. حتی زما پلار یو دی خان سره دی. هغه د کلی و طرف سره دی او مکتب ته یو ورځ هم نه تللې. او زه یو مثال ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی مانه ده نه دی بل چا سره چې هدا اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولی د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیر مندګي کوم او زه د سیوال شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد مې ولی کله جمهوریت سقوط کړي ما تر ماستر زکر کړی. اماغه نسل مې چې په جمهوریت کې لوشوي اما تر څنګه ډېرې داسې خلکو چې هغه زده کړې کړې دي مشکلات ګرځې دي. حتی ډېرې وختونه زمایات چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي. دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې یعنی دا ټول مشکلات مونږ غلل دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې په ډېرو دشوارو شرایطو کې په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي بل اخره سمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي. له هغه سره په تماس کې است. فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې لنې کمرغه وایم او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و. یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم. له دوی سره وګورم. له دوی سره کښېنم. مدني فعالیتونو کې شریک شم. سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو چې هغه ولنټیر او هغه کې ما برخه واخیسته. په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ. په دې کې ما ډیر پیژندګل پیدا کړ. مشایری وی ادبی بهیرونه وو. اته د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زنه پیدم. ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبی بهیرو چې تلاړ مال تر دې لیکنو د غتر زیات کړ. په دې اساس مې ډیر خلکو سره ناسه پاسه پیدا شو. او دا زه افتخار کوم چې زه افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم. او دا زما لپاره غټ سرمایه ده. بله شک اساس د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي خصوصا هغه چې بیا د صاحب زادگان نو یا زه وایم چې د هغه د وزیر زاده زامن نو یا فرض مثال هغوی کلک مخکې نور وایم چې هغه د چارواکو زامن نو او ځان رسول لډیره پوری کوشش او دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف ده. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل لا یاد شي یو پروفیسور نو مانیر د هغه خپل وطن ایران نه وته. کله چې د رضا شاه پهلوی حکومت رنګ شو نو دا هغه کله چې میدان هوایي ته راغی د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې تزینو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي د پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده دا د سروزرو ده او دا ته باید دلته پریک دی تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 ویل ویل دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یمه چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزمه، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزمه. زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړه لرم، زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد رابرته راوګرځو او عملته کښېنو، د هوایي میدان څخه راوګرځو وتل د پرنه خوده، او هغه ته وظیفه ورکړه، دنده ورکړه ترسو مخکې لاړ شي او د هغه استفاده وکړي. د بده مرغه چې افغانستان زیاتره زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی، خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتل لبد مرغه بیا همزه، او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوي دي، زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوي دي، په دوو برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي، بدون له وزر څخه، بدون له یو دلیل څخه، هغوی منفک شوي دي په مختلفو بهانو باندې، مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول، هغوی هم بیکاره شوي ځکه پروژې ختم شوي، یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل، او ځوان نسل هیلې پورته تړلې وي چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو، د روړې پیدا کولو چې د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت، خصوصي سکتور، اقتصادي وده، نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې وه، افغانستان کې بده موجود نه لري. نو بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واور دي چې هغه ماته وویل یو لار ما ترې خوځوزم. یعنی هره ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکړي، یا د ادارې جوړونې بحث ورکړي، هغه د منځه ځي.
ولې صدات صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یو تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی، په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل، ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم د جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغلل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل یې وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ته لاړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري، او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده. ډېر او اقتصادي وده چې وګورئ، د ډېرو هیوادونو پرتله ډېره ښه روانه ده، د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 83 ملتونه دي او نوې ژبې دي. د هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه، یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي، یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته، خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه د موضوع څخه لرې لاړ نه شم، تاسو فقط دې لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دوی په کوم چارو بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دېځي کې خصوصا هغو افغانانو چې مخکې راوتلي دي، هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوخت دي، او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول، نه مخکې حد اقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوسن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټي مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي، یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختي ده. دا یو لویه او لویه غمیزه ده. اوس چې ګورم، اوسنی نسل چې راولته د افغانستان څخه، خصوصا دوه کاله مخکې یا د جمهوریت د سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې تاسو ته خبرې په تایید او تاسو ته خبرې په مستاق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوان اصل چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې تیرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج اوسیږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. ما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاړ شي، ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی. امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کې نیمه چې حد اقل هغه ایج کې نیمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کېنم، ولې بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ور سره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادی کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېری، فقط هغه د خارجانو په اصطلاح باندې، یعنی امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایوول جابس یا فقط هغه وظیفي کوي چې دوی ور باندې ژوندۍ پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویلیکم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حد عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی اوس تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیرېدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې افغانستان وتلي دي، دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشت بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره. زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوصا تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځې پښتون او د داس یو ورځې بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسې اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرد افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مختلفه شي، اما نړۍ تر اوسه طالبان بې اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم شي وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یوناما راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې سبا د وضعیت افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې اوسو کولی دي چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو د امریکا نور د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه و چې پاتې شي. ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او دغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخوانی چارواکي د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کاله مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندر سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ته خراغلاس وي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکي نفر راغې، فرانکي تخصصي کدر راغې، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان را وسته په ځای باندې سوسوک مقرره کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د سو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمسایده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تېښتې کولو ته مجبورۍ فرار څخه مجبورۍ اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چاته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو ملا په هر څه باندې پوهېږي هم په زراعت پوهېږي هم په تخنیک باندې پوهېږي هم په مخابراتو پوهېږي هم په سیاتامه باندې پوهېږي هم په خزا باندې پوهېږي هم په سرنولي باندې پوهېږي هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهېږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکیانه فراغه
د پوانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډېر مننه موافق اوسئ
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
azadiradio chalar vishata